پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنې خبری خبرونه. زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون مشر عمر داودزی وایي طالبان دې له هغو سیمو څخه چې دوی په واکمن دي خلکو ته اجازه ورکړي چې استازي په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه په همدې خبرونه کې ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
اجرائیه رئیس په اردن کې د افغانستان پر سوله او پخلاینه د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې کوي. د ناټو یو چارواکی وایي په افغانستان کې د دوی د پوځي حضور په اړه به پریکړه تر ګډې مشورې وروسته کیږي. د ایران چارواکو له نورو شرګوټو او کلیو هم د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره اردن ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډه کې به د سولې او پخلاینې تر څنګ د افراطیت په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې وسي. اجرائیه رئیس هیله څرګنده کړې چې د نړۍ له رهبرانو سره رغنده کتنې ولري. تېر کال د سویس د داوس ښار د نړۍ د اقتصادي غونډې کوربه و چې د افغانستان ولسمشر اجرائیه رئیس او نورو مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه غونډه کې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پانګونې ته هڅولې وه. ناټو وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده سوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو فیصله به هم په ګډه کوي.
تر اوسه لا هیڅ پریکړه نه ده شوې. موږ په دې اړه ډېر واضح دریځ لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بالاخره به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوو.
وسلوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه اول له افغانستان څخه ووځي. نیکولاس کې وویل چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې زیات پرمختګ سوی دی. د بدغیس چارواکي په اب کمري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلولو طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکوي. د والي ویان جمشید شهابي وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې لس تنه طالبان وژل سوي یا هم ټپیان دي. د شهابي په خبره د ملي اردو څلور سرتیري هم په دې جګړه کې ټپیان سوي دي. د بدغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر ناصري ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو اب کمري ولسوالۍ ونیوله، حول ته یې دولتي ادارې وسوځولې او بیا ولسوالۍ څخه ووتل، خو د والي ویان دغه اوازې اراده کړي. د ایران چارواکو له هغو نورو شارګوټو او کلیو د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. دا په اصل کې ده چې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر اویا کسانو ته رسیدلی دی. د مارچ له نولسمې د سختو اورښتونو له کبله د ایران د دې یو دېرش ولایتونو په شپږ وروستو کلیو او شارګوټو کې سیلابونه بهیدلي دي. د ایران دولتي تلویزیون نن شنبه راپور ورکړی چې تر اوسه له خوزستان ولایت څخه د خلکو شپږ ډلې خوندي ساحو ته ایستل سوي دي. د تلویزیون په راپور کې ویل سوي چې په لارستان ولایت کې اووه کلي چې زمزکی شویدنی له خطر سره مخامخ وو له خلکو تشکړی سی ودی. د استراری خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوان ایرنا خبری اژانس ته ویلي په دغه سیلابونو کې لږ تر لږه او یا کسان مړه سی ودی. کولیوان ویلي چې اته سوه نور کسان ټپیان سوي او پنځه څلوېښت تنه نور په روغتونونو کې بستر سی ودی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې درې سوه شپېته تنه هندي بندیان به خوشې کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان د قلمرو اوبو ته اوښتي او نیول سوي وو. دا اعلان پرون وسو او ډېر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره د څو هغه کړکېچ دي. په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوو هېوادونو ترمنځ په فبروري میاشت کې د څلوېښتو هندي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته رامنځته سوی کم سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبرلانو ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل سي او په څلورو مرحلو کې به دوی خوشې سي. سعودي عربستان دولس تنه لیکوالان او اکاډمي کسان نیولي دي. په نیول سوو کې دوه تنه د سعودي او امریکا ګډ تابعیت لري. دغه د زنداني سو ښځو د ملاتړ کوونکو د ځپلو د لړۍ یوه برخه ده. د دغو کسانو د نیول کېدو خبر پرون یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د کانګرس غړیو رای ورکړې چې نور د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د جګړې پوځي ملاتړ ونسي. د یمن په جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي او یو ستر بشري ناورین یې رامنځته کړی دی. سی این این ټلویزیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په وینا د دوو امریکایانو د نیول کېدو خبر تایید کړي، خو د هغوی نمونې یې نه دي یاد کړي. سعودي عربستان تیر کال په می میاشت کې د ښځو د حقونو لس تنه فعالان ونیولې. دغه کسان نږدې یو کال وروسته له کوم تور پرته د مارچ پر 13 محکمې ته راوستل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ پرون د کالیفورنیا په سرحدي ښار کالیکسیکو کې له سرحدي چارواکو او نورو سره په یو غونډه کې وویل چې سیستم ډک دی او نور پناه غوښتونکي نسو منلی. د دې خبره چې زموږ هیواد ډک سوی دی، د هغو کسانو ته چې ویل کېږي پناه غوښتونکي یا هم غیر قانوني کډوال بو، په خطاب کې وویل چې بیرته مو مخونه وګرځوي، هغه ستاسو په مخ کې پرته لاره ده. ولسمشر ټرمپ سرحدي امنیت د خپل ولسمشرۍ په دوره کې د جدي ستونزې په توګه نیولې ده.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر عمر داودزی وایي کوشش کیږي چې د ټول افغانستان څخه په دې جرګه کې خلک ګډون وکړي او له طالبانو هم غواړي چې په خپلو سیمو کې هغو خلکو ته اجازه ورکړي چې غواړي استازي خپل په دې جرګه کې شامل کړي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو چې مشورتي لوی جرګه په اوس وخت کې څومره مفیده تمامېدای شي.
کچیرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکي اعلان وکړ او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کښې شوی وه چې امریکي سره طالبانو سره په خپل منځ کې بحث کېدای شو.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د نورو مسایلو ترڅنګ د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیسه خپرونه اورئ. ازادي راډیو اورای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د مشورتي لوی جرګې چې افغان حکومت وایي د سولې لپاره به د افغانانو نظر څرګندوي، د جوړولو د کمیسیون مشر وایي چې هڅې روانې دي چې له ټول هیواد څخه خلک په دې جرګه کې ګډون وکړي او له طالبانو غواړي چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل استازي په دې جرګه کې شامل کړي. د دې موضوع جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړی دی.
بله مراد صاحب، لکه تا چې یادونه وکړه، نن د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی د دغه جرګې د چمتووالي په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ده وویل چې دغه جرګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې به تر ټولو مهمه جرګه وي. ده وویل چې دغه جرګه به د اساسي قانون د تصویب د جرګې شپږ برابره او همدارنګه د بیړنۍ لویې جرګې دوه برابره خلک پکې ګډون وکړي. ده همدارنګه وویل چې ټول افغانان که هر کې دي که په داخل کې دي که د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې دي یا د حکومت د کنټرول باندې سیمو کې دي، ټولو ته به پکې استازولي ورکړل سي. همدارنګه دوی چې د طالبانو اشتراک په دغه جرګه کې سیاسي بڼه لري، خو له طالبانو یې غوښتل په خپل کنټرول لاندې ولسوالیو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي.
خواهش مریض، سفارش مریض که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازه، هیچ کسی محروم نسازه، بگذاره که امون مردم مثل منصفالی و دیگر نماینده خود انتخاب کنه. اگر اون نماینده هر فکری داشته باشه، ما از فکرش استقبال میکنیم.
همدارنګه خغلی داوځي وویل چې د ولسی جرګې هغه غړي چې ورستي نتایجو کې نتایج لنسوي دی او د اعتبارنامې اخیستي دغه بکی ګډون کې د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي به پکې ګډون کې همدارنګه دغه ټولو به 10% خځې جوړوي. د همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیونو غوښتل چې د جرګې له جوړېدو پورې دی دغه د ورستي لیست نه لنسوي ولایتونو لیستونه دي هم اعلان کړي. همدارنګه محمد عمر داوځي وویل چې په دې اړه باندې هم خبري روان دي چې د اپریل په 14 او 15 په قطر کې بین الافغاني ناسته کیږي نه وړاندې دغه د مشروطي لو جرګه جوړه سي او ورسته جوړه سي. خو دا ټاکل شوی و چې دغه جرګه به د سور په نهمه جوړیږي. د خلاصون د لارې د شورا غړی سید اکبر هغه وایي چې ګمانه کوي طالبان خلکو ته اجازه ورکړه چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. ښاغلی هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو خپل دریځ اول ورځ معلوم کړی دی چې اوله خبره د امریکایانو سره ده د هغو په وتلو باندې زموږ توافق را نه شي تر هغه وخته پورې موږ د افغانستان د حکومت سره کښینو نه. نو د دې خبرې سره چې معلومیږي چې په داسې کوچني خبرو کې لکه دا جرګه چې ده هغه غټه خبره نه ده، مشورتي جرګه ده د ترسلي کښته ده. نو زما فکر باندې په داسې خبرو کې به بیخي امکان بیا نه وي چې دوی یا چاته اجازه ورکړي په هغه منطقو کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
ښاغلی داوودزی دا هم وویل چې ټول طرز عملونه مسودي چمتو سوي دي، فزیکي او همدارنګه تخنیکي امادګي بشپړې سوي دي. کله چې د سور په نهمه دغه جرګه جوړیږي ینه یو اونۍ وړاندې به دغه ته چمتووالی بشپړ سي. بلې مراسم
ډېر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان چې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون د جوړول د مشر ښاغلي عمر داوزی د څرګندونو جزئیات در سره شریکول موړي ویلي دي چې هڅه کیږي چې د افغانستان له ټولو برخو خلک په لستازي د جرګې ته واستوي او له طالبانو غواړي چې په خپلو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خلکو ته اجازه ورکړي چې د سولې په اړه په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې پر د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې په خپل روسي سفر کې ویل چې خبروي چې د سولې مشورتي جرګه د قطر غونډې چې د افغان سیاسيونو او د غراس د طالبانو ترمنځ بیا جوړیږي تر هغه وروسته جوړ شي. ښاغلی عمر داوزی هم نن ویل دي چې په دې هم فکر کیږي چې او یا نهایي پریکړه نه ده شوې چې جرګه به اوس جوړیږي او که د قطر غونډې وروسته. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې جوړیدونکي مشورتي لوی جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړه شوې وای. د دې کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پر وړاندې حکومت کې دننه او له حکومت د باندې د ځینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ښاغلي سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د جرګې د اهمیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا مشورتي لوی جرګه دوه درې ستونزې لري. په اول قدم کې که چېرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکې اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې دپاره وټاکه، په هغې وخت کې که شوی وه نو دې نه ډېر مواد لاسته راته او د دې موادو په رڼا کې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بې بحث کېدای شو. اوس خو تاسو پوهیږئ چې د دې مذاکراتو نه اووه میاشتې تېرې شوي دي او امریکایانو کافی پرمختګ کړی دی، طالبان هم دا تاییدوي. یعنی امریکایان، طالبان، امریکایان، روسان، امریکایان، ناتو، امریکا، پاکستان، دوی تقریبا یو جوړجاړي ته ووایم رسیدلی دي. دا اووه میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي، تاسو پوهیږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغوی داسې استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید د قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کیږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کیږي، دغه بحث به بیا په مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملي مذاکراتي ټیم جوړ شي چې هغه ټیم بین الافغاني بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر یې کوو چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنا سره دا خبرې چې د دولت استازي کوي چې موږ دلته د خلکو استازي راغواړو، خلکو سره مشوره کوو. زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان لپاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابر کړي، اما خلک د دغه لارې په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وی پرې دی چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسه محترم حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استاد راولیږي یا هغه ولسوالۍ چې تر کنټرول لاندې دي د هغو نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استادولي وکړي؟
چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي. نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت د خوا ټاکل کیږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې پکې ګډون وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د احمد او دا چې طالبان پکې ګډون کوي که څنګه، او آیا دا جرګه به کله جوړ شي؟ په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو حاجي سید داود څرګندونه واورېدې. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو نړیواله موضوع تر هغه مخکې چې د ایران او د امریکا ترمنځ د نوي کړکیچ پړه وورو، ل فیروزی عزیز خبر درنوزی اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي د اوسپنې سوداګر د دغه صنعت په برخه کې د اسانتیاو غوښتونکي دي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی د مالی وزارت له لوري د اوسپنې پر راوردونکو شرکتونو تعرفې لوړې کړي چې د اوسپنې راوردونکي سوداګر یې مخالف دي. په ورته وخت کې د ښاغلي حاجی اغا په خبره تولیدي شرکتونه بیا له دولت غوښتنه کوي چې دوی ته په هیواد دننه د پروسس زمینه برابر شي او د اوسپنې د قاچاق مخنیوی وکړي چې افغانستان په خپل په دې برخه کې په ځان بسیا شي. د متشبثینو علي بورد معلوماتو مخې هر ورځ له 500 تر 300 موټر اوسپنې راوړيږي او همدارس شاوخوا 13 اوسپنې د ویلي کولو فابریکې فعالیت کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې 150 بېوزله کلیوالو ښځو ته د چرګانو د ساتلو کڅوړې ویشلي. دغه وزارت وین اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ ولایت نهر شاهي ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لوري دغه مرستې د بېوزله ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره شوې دي. ښاغلی رستمی وایي چې دغه مرستو لګښت 2500 امریکایي ډالر دی چې ښځې به د چرګانو د ساتلو او فارمونو په برخه کې ترې ګټه واخلي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه په سلګونو ښځې د چرګانو په ساتلو بوختې دي او له همدې درکه خپل اقتصاد پر مخ وړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، همدارس یو لیتر پټرول تیل 9000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 7 پوله، یو یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلداري 190 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 528 افغانۍ.
تا تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. امریکایي رسانه یو رپورټ ورکړی دی چې متحده ایالات به ډېر ژر د ایران سپاه پاسدارانه انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان ونوموي. دا به لومړی ځل وي چې واشنګټن د یو بل هیواد پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی دا ده چې د دې کار دلیل څه ویل شوی چې امریکا دا اقدام کول واړي؟
مننه مراسب. لکه څنګه چې یادونه وسوه، دا به لومړی ځل وي چې واشنګټن په یو بهرني هیواد کې پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. وال سټریټ جورنال وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې اقدام ډیر پلویان دي. وایي چې دا کار به له واشنګټن سره مرسته وکړي څو په اروپا او نورو هغو سیمو کې چې د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې دي، د دې ډلې سوداګریز فعالیتونه وځپي. وال سټریټ جورنال او رویټرز خبریا د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا اقدام به د اپریل پر اتمه وسی. دا یادونه باید وسی چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپای پاسداران انقلاب بهرنۍ څنګه چې قدس وکړو دي، او هم یو شمېر نور انفرادي کسان او تاسیسات دي چې د تروریستي سازمان د نومولو لپاره انتخاب کړي دي، خو ټوله دا ځواک به داسې نه وي. له کلونو راهیسې د دې اقدام د ترسره کېدو اوازې وي.
په خپل په امریکا کې په حکومت کې دننه یا مثلا د کانګرس په سطحه له دې اقدام سره حکومت مخالفت نه ده شوی؟
ولی منتقدین او د پینټاګون چارواکي وایي چې په دې اقدام سره کېدای سي د نورو هیوادونو حکومتونو چې د امریکا متحدین نه دي هم د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو پر وړاندې ورته اقدامات وکړي. وال سټریټ جورنال وایي د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد او سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي اداره د دې اقدام مخالفین دي. خود جنرال ډانفورد او سی آی ای ویاندویانو په دې اړه د جزئیات ورکولو ډاډه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازو هم په دې اړه د څه ویلو ډاډه کړې ده. وال سټریټ جورنال د جاسن بلازاکیس له قبل چې تر تیر کال پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم د مالی برخو پر وړاندې د مبارزې ته مشر په توګه کار کاوه ویلي چې وایي دا اقدام په خوانی ریښې لري. هغه ویلي چې د دې پریکړې اغیزې به ژورې وي. دا هم باید ووایم چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک شاوخوا 100,000 پرسونل لري او د تهران د بالستیک توغندوی پروګرام مخته وړي. دغه ځواک اړوند قدس ځواکونه چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي، په سوریه، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې د ایران پلوه ملیشو ته وسلې او پوځي سلام مشورې ورکوي.
ډېره زیاته مننه له فریبا ظاهر. مو اوریدل چې امریکایي رسنۍ یو رپورټ ورکړی دی چې متحده ایالات په دې بډیر شر د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان معرفي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کابل چاپ رسپانو هم د افغانستان د تازه او ګرمو سیاسي مسایلو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. په دې اړه له اجمل تورمان نورو
ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ډاکټر خلیلزاد چې د امریکا له خوا له طالبانو سره د سولې د مرکشي پلاوي مشر دی، د تیرې چهارشنبې په ورځ پارک کې د حکومتي چارواکو او سیاستوالو په غونډه کې یو څو سپینې خبرې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي د غونډې د یو ګډونوال د خبرو په غبرګون د نوموړي دا خبر په ټولنیزو رسنیو کې ډېره توده راغبرګه شوه چې دلته داسې کسان راټول دي چې زامن یې په جګړه کې نه وژل کېږي، نو دوی د سولې په ارزښت هم نه پوهېږي. د سر مقاله لیکونکي له نظره دغه لنډه خبره د افغان غمیزې ټول داستان بیانوي. دی لیکي د جګړې دوام د هغه چا شعار دی چې نه یوازې دوی او اولادونه یې د جګړو له لمبو ډېر لرې دي، بلکې د نورو د بچیانو په وینو او مرګونو یې مستۍ جوړې دي. د خلیلزاد بله مهمه خبره دې غونډې ته دا وه چې دلته د امریکایي ځواکونو قمندان راتلو غوښتلې یوه خبره درته وکړي، خو اوس یې زه د هغه په استازولۍ درته کوم، او هغه دا چې نور امریکا وژلو او جګړې ته د پای ټکی ږدي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د سولې نوې مذاکراتي پلاوی به تر راتلونکو دوه اونۍ پورې معرفي شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي تر لیدو وروسته اوس ارګ او سپیدار وایي بحثونه روان دي، او اټکل کېږي چې را روانه اونۍ دغه پلاوی د حکومت لخوا معرفي شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې دا پلاوی د تیر خلاف هر اړخیز دی او ټول خواوی پکې په پام کې نیول شوې دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې حکومت تیر کال یو 12 کسیز پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره اعلان کړ، خو دا چې نوموړی پلاوی حکومتي و له پراخو انتقادونو سره مخ شو. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د کرزي او غني ترمنځ جدي اختلاف موجود دی. په مطلب کې وړاندې راغلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي حتی که دولت طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون هم نه کوي، د خبرو له لارې افغانستان ته د سولې د راوستلو هڅې باید په ټپه ونه درېږي. دغه شان په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني پارک کې وروستۍ لیدنه کتنه کې ښاغلي کرزي ته ویلي چې د موقت ادارې طرحه د هغه لخوا تعقیبېږي او دا ځکه چې خپله د دغې ادارې مشري وکړي.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو او رید. افغانستان حکومت د عمران خان د ورورګلوی لمخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیره وګاړه. د جمهوری ریاست مرسیال وین سمیم عارف پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې په نړیوالو قوانینو سخت تیره ده. عارف پرون په دې اړه په خپل ټویټر ولیکل چې پرته له دې چې دې ته وکتل شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دي، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت له موجودیت سره مخالفت څرګندوي. عمران د جمعې پر ورځ خبر پښتونخوا ایالت په جمرود سیمه کې ولسی غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د وې بې پلوه لنډمهالي حکومت جوړېدل غوره ګڼي چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګه شي. عمران خان د مارچ په 15 نیټه هم داسې خبره کړې وه. هغه وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د لنډمهالي اداره جوړ شي. د عمران خان د خبرو پړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ. او اوس هم له اسمت ساروان څخه د یو نوي موبایل په اړه اورو چې نوکیا کمپنۍ جوړ کړی دی.
نوکیا نوی موبایل ټلیفون راوست چې ایکس یو اویا نومیږي او کمره یې 48 میگا پیکسل ده. دا کمره د آیفون او سامسونګ ګلکسی اس لس سره د سیالۍ لپاره راایستل شوې ده. دا موبایل شپږ اشاریه څلور انچ دی. سکرین یا شیشه یې او ال ای ډی ده. د ګوتې سنسر یې د اصلي کمرې په شاتنۍ برخه کې دی چې دا یې له نورو موبایلونو سره توپیر دی. د اصلي 48 میگا پکسلي کمرې ترڅنګ 8 میگا پکسلي واید انګل کمره او همدارس یو ژور 15 میگا پکسل سنسر لري چې د عکسونو د کیفیت لښ کېدو سره مرسته کوي. پروسیسر یې 865 دراګن سناپ، رم یې 6 میگا بایټ، بیټرۍ یې 3500 ملي امپایر او میموري یا حافظه یې 128 گیگا بایټ ده. دا موبایل به په یو میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي او بیه به 315 ډالر وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل الوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. که انټرنیټ لرئ نو په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د نن ورځې د شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې چې له 2 تر 4 په مستقیم ډول خپریږي، په عربي هیوادونو کې د افغان سوداګرو او پانګوالو د فعالیتونو او د هغوی پر وړاندې د ستونزو په اړه غږیږو. د غراس بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې چې له 3 تر 4 پورې ده، په هغې کې بیا په دې خبرې کېږي چې افغان ډیپلوماټان او سفیران په بهر هیوادونو کې څه مسؤلیتونه لري او څه باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره وکړي. په دې اړه تشنه اسمان لاندې خبرونه کې تاسو خپل نظرونه او پوښتنې له میلمنو سره مطرح کولای شئ.
لشکرګاشر او جنو نور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدلای شي د غراز د خبرونه په جریان کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړولو د کمیشن مشر خغلی عمر داوزی نن په کابل کې ویلي دي چې هڅه کیږي چې د ټول هیواد څخه خلک خپل استازي د جرګې ته واستوي خو په دې اړه چې دا جرګه باید د قطر له غونډې مخکې جوړه شي یا وروسته په دې اړه لا هم سلا مشورې دوام لري او تر اوسه کومه نهایي پریکړه نه ده شوې په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې در سره وروستي معلومات شریکو اوس هم له سالم احمد صالح څخه د نن ورځې د خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره اردن ته رسیدلی دی ښاغلی عبدالله نن په ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډه کې به د سولې او پخلاینې تر څنګ د افراطیت په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې وکړي ناټو وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده سوې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي د بدغیس چارواکي په اپ کمری ولسوالی کې د افغان ځواکونو او د طالبانو ترمن د سخت جګړې خبر ورکوي د ولی وایند وایي چې په دې جګړه کې لسو وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لاوښته ده د تلور سرتیرو د ټپی کېدو خبر هم ورکول شوی دی د ایران چارواکو له هغو نورو شارګوټو او کلیو د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي دا به اصل کې ده چې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر او یا تر رسیدلی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 360 تنه هندي بندیان به خوشې کړي د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان د قلمرو اوبو ته اوښتي او نیول شوي دي سعودي عربستان 12 تنه لیکوالان او اکاډمیک کسان نیول دي په نیول شوو کې 2 تنه د سعودي او امریکا ګډ تابعیت لري او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال کړې ده
زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني زاود الله فی همتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د سیګار د تازه راپور لمخې په افغانستان کې نشي مواد اوږدمهاله ستونزه بلل سوې ده په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښتر اگرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي
په کندوز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندوز ښار له درېمې ناحیې او د کندوز شیرخان بندر پر لویه لار باندې د عملیاتو په نتیجه کې له یوه کور او یو موټر څخه 115 کیلوګرامه چاس ترلاسه او د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه کسان ونیول شول په هند کې یو افغان د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شو د ډهلي ښار پولیسو رسنۍ ته ویلي چې دا افغان 15 کاله مخکې هم د نشي موادو په قاچاقو تورن شوی او هغه مهال له پولیسو څخه تښتېدلی و خو دا ځل بیا د ډهلي پولیسو له 4 کیلوګرامو هیروینو سره ونیو د یادونې وړ ده چې له افغانستان څخه هند ته د نشي موادو قاچاق ډېر شوی چې دغه ډول ډیری مواد د هوایي ډګرونو له لارې قاچاق کیږي پولیسو د ننګرهار ولایت په 15 کې د کوکنارو کوختونه واړول د ننګرهار د والی بیاند اتوله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل په مومندري غنیخیلو بټیکوټ روداتو او کوټ ولسوالیو کې څه د پاسه 100 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه
نگرهار دپاره زیاد بودجه ده کار کشور مخنی خاطر بانی منظور شوی تقریبا 200 میلیون آمریکایی دلار ده موقع هات داده سی تول ها ولی چرت کار وقت چی کار کشور منده یوسو و بانکرو ترستگیو دوستون زی خالق و اگر خیلی مرکز کدی دکورار ده بدیل ده مخنی خاطر بانی و نگه ترلات
ده یه دوانی ورده چی پاروان کال کی ده نگرهار پا دیال سهول سوالوی کی کوکنار کرل شوی دی او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې بهر ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي دا څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې د هیروینو 180 کپسولونه یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا او تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوورولې. د نن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د سیګار د تازه راپور له مخې په افغانستان کې نشي مواد اوږدمهاله ستونزه بدل شوې ده.
There rightly has been a lot of discussion about the troop withdrawal.
لا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ډېری څرګندونې شوې، خو مهمه دا ده چې باید د دې کار نتیجه وکتل شي.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د بدیل کښت په اړه هم راپور لرو.
موږ په ننګرهار کې د غواړو په تیار لسول سوالیو کې یو نوی برنامه په لاس باندې واچو چې په دې کې موږ کولی شو چې هغه ساحې چې تاسې کوکنار کرل کېږي په سیټروس او په ګلابو یې کور کړو.
د نسان پر غاښونو باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه له ډاکټر فضل ربی سره مرکه لرو.
اته 50% هغه کسان چې هیروین استعمالوي د غاښونو د لاسته ورکولو سبب کیږي، او 10% نور هغه کسان چې امفیتامین یا شیشه استعمالوي د مکمل ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کیږي.
د نصیر په نوم یو معتاد وایي انډیوالان یې ځان ته نږدې نه پرېږدي او ورته وایي چې بد بوی ځي.
زړه به هم تنګ شو، په سبې یا په جړا شو، یا به هم توبې وخلې. خدای پاک نه چې الله دا څه په غضب اخته وي، علاج وکړو چې خدای پاک هم خوږ کړي، خپلو بچو ته لاړ شو، د خپلو بچو زندګي جوړه کړو.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
و سړیا چیرې ولاړې؟ خبره واوره
بابا، چیرې ځې؟ موږ چاته پرېږدې؟
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د سیګار ادارې تازه څېړنې ښیي چې په افغانستان کې 6,00,000 افغانان د نشي موادو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوپکو د خپلې ادارې د درې میاشتني راپور وړاندې کولو پر مهال د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه وویل، د افغانستان د نشي موادو په کاروبار کې د نورو خلکو تر څنګ د افغان حکومت فاسد چارواکي، سرتیري او پولیس هم شامل دي. کارپوهان د افغان دولت اوسنی ظرفیتونه او امکانات له نشي موادو سره د مبارزې لپاره ګټور او کافي نه بولي، او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې نشي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغان دولت سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او پرمختیايي وضعیت په اړه د سیګار تازه راپور ښیي چې په افغانستان کې اوس هم تر نورو هیوادونو ډیر کوکنار کرل کیږي، او سخ کال بیا د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوپکو د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې وویل، په افغانستان کې 6,00,000 افغانان د نشه یي موادو په کاروبار بوخت دي. ښاغلی سوپکو وایي کله طالبانو سره سوله وسی بیا به هم د نشه یي موادو ستونزه تر ډیره وخته پورې پاتې وي.
There rightly has been a lot of discussion about the troop withdrawal.
La Afghanistan څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ډېری څرګندونې شوې، خو مهمه دا ده چې باید د دې کار نتیجه وکتل شي. موږ له همدې عمله غواړو چې په اقتصادي او خزو پورې تړلو مسایلو ترڅنګ د نشئی موادو ستونزه هم راپورته کړو. باید دغه ډول امنیتي مسایلو ته هم پام وشي. که دا دوه مسایل له پامه وغورځول شي، ټولې لاسته راوړنې به مو له لاسه ووځي.
د سیګار پر راپور کې له افغان امنیتي ځواکونو سره پر دوامدار مالی ملاتړ ټینګار شوی دی. د جان سوپکو په خبره کله طالبانو سره سوله هم وسی، افغان ځواکونه باید له ترهګرو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ترڅنګ له نشه یي موادو سره هم مبارزه وکړي. سمو د مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له ازادۍ راډیو سره په خپله وروستۍ مرکه کې له نشهیي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخو کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړی و. دا د اوس د سیګار څېړنې ښیي چې افغانستان په روان میلادي کال کې له نشهیي موادو سره د مبارزې او نورو برخو لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتي چارو متخصص میرزا محمد یارمند د افغان دولت له نشهیي موادو سره د مبارزې اداري تشکیلات کافي نه بولي او د نړیوالو مرستو د دوام غوښتنه کوي.
تشکیل ادارات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید
په افغانستان کې له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې غښتلې شي. کله چې د نشهیي موادو خنډونه او ستونزې څېړل کیږي، باید په هماغه اندازه بودجه هم ورته برابر شي. تر اوسه پورې دې مسایلو ته اساسي پام نه دی شوی او ټول کارونه په پروژي او موقتی بڼه روان دي. څرنګه چې د افغانستان نشهیي موادو ځینو هیوادونو ته زیان اړولی، نو باید ټول هیوادونه په ګډه له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د نشهیي موادو د کښت او تولید د دوام خبره کوي چې بهرنیو ځواکونو له 3 میاشتو راهیسې د نشهیي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي بریدونه درولي دي. ښاغلی یارمند له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډې مبارزې ترڅنګ له افغان دولت څخه غواړي چې د بدیلو کښتونو هڅه وکړي او بزګر دې وهڅوي چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار د تازه څېړنو په اړه یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د نشهیي موادو په کاروبار کې 6 لک افغانان بوخت دي. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د بدیل کښت حال درکوو. د ننګرهار ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي. د ننګرهار ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. ښاغلی صافی زیاتوي چې دوی د بدیل معیشت د پروګرامونو تر څنګ د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام هم په پام کې لري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي سږ کال به د دوی هڅه دا وي چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت راکم سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روان شمسی کال کې د ننګرهار ولایت څخه د پاسه 10 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او 2 ورځې وروسته به د کوکنارو نیخ وهل او تریاکو راټولول پیل شي. د ننګرهار ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل دوی 2 میاشتې مخکې د بزګرو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي دي. ښاغلی صافی وایي دوی غواړي بزګران دې ته وهڅوي چې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکري. ښاغلی صافی زیاته کړه دوی پر دې سربیره د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې د بدیل معیشت پروګرامونه هم پیل کړي دي.
موږ په ننګرهار کې په غواړو په 14 ولسوالیو کې یو نوی برنامه په لاس باندې واچو چې په دې کې موږ کولی شو چې د سیټروس او د ګلابو په کور کولو سره هغه ساحې چې پاکې کوکنر کرل کېږي په سیټروس او په ګلابو یې کور کړو. په 9 ولسوالیو کې زمونږ آلریډي پروګرامونه روان دي د معیشت بدیل چې دا هم د نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې په دغه 6 ولسوالیو کې باغونه او ګرین هاوسونه او بازار پروژې چې مستقیمو دقند استفاده کوي هغه روانې دي او شروع دي.
پروسه کال د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي و چې د جګړو او ناامنیو له امله افغان ځواکونو ونه شوای کولی هلته د کوکنارو کښتونه واړوي. د ننګرهار ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې دوی د کوکنارو د کښتونو اړولو طرحه جوړه کړې او د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره یې د امریکا له نشهیي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL او افغانستان له امنیتي ادارو سره شریکه کړې ده. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت دوام د ناامنۍ، روغتیایي ستونزو او معتادینو د ډېروالي عمده لامل بولي.
ما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو په مقابل کې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او بدیل امکانات چې کمی دي که هغه د ګلابو کښت دی، که هغه د مالټو او نورو درې دي او زعفران هم اوس تطبیق او لغوی شروع شوی دی، موږ باید دې ته توجه وکړو او امید دی چې ننګرهار د کوکنارو د کښت په لحاظ باندې 0 ته ورسیږي.
د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار د تازه راپور پر اساس په روان میلادي کال کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس دې موضوع تر ازو چې نشه د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشه مواد د انسان پر غاښونو باندې ناوړه اغیز کوي. ځینې نشه مواد خو د انسان غاښونه بیخي ورستوي. په تیره بیا هغه نشه مواد ډیر زیان لري چې د خولې له لارې استعمالیږي. دا چې نشه مواد د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري او دا ناوړه اغیز له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر فضل نبی معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې نشه د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري.
کومیم ډول سره څنګه چې یو په نشه یي توکو روغ دی کس د خپل حفظالصحې څخه غافل وي، کیدای شي په لنډمهاله اوږدمهاله تاثیراتو باندې موږ دا تقسیم کړو. په لنډمهاله کې کیدای شي هغه خرابوالی د خولې او د غاښو منځته راشي چې هغه قابل برگشت دي، او په اوږدمهاله کې هغه خرابوالی د غاښو او د خولې د جف سبب ګرځي چې هغه قابل برگشت نه وي، چې دا کیدای شي د نظر په مواد باندې او نظر په ماحول باندې دا موږ تقسیم کړو. مثلا لنډمهاله کېدای شي د خولې د حفظالصحې خرابوالی چې بوی بد ورکوي تعفن بلري، او همدارنګه د غاښو زیړوالی، د غاښو کریز، د غاښو مثلا هغه کلسیفیکیشن چې پکې منځ راځي هغه کېدای شي چې تقسیم کړو. او په اوږدمهال کې هغه آفتونه دي چې هغه غیر قابل برگشت دي، یعنې په اوږده زمان باندې او په غټ دوز باندې مواد دوی اخلي، فله دا خرابوالی د خولې او د غاښونو د دې سبب کې چې هغه غیر قابل برگشت دي. مثلا کېدای شي چې غاښونه خراب شي په ډیر عمیق ډول سره، او یا کېدای شي غاښونه په خپل جاف کې سست شي، او کېدای شي غاښونه د بین ولاړ شي او ولویږي، او همدارنګه په آخر مرحله کې کېدای شي چې د خولې د سرطان څخه متاثر نوم واخلو.
ولې نشه پر غاښونو ناوړه اغیز لري؟
څرنګه چې یو شخص په مخدره مواد باندې روږدي کیږي، دا د خپل حفظالصحې څخه غافل ای، دا شخص خپل د خولې حفظالصحې مکمله ډول خرابېږي، غاښونه برس نه وایي، مثلا کوم غذایي بقایا چې په غاښو کې پاتې هغه نه لري کوي، نو په همدې ډول په عمومي ډول سره د غاښونو د خرابوالي سبب کیږي. او بالاخره کوم غذایی مواد چې د خولې او د غاښونو د مقاومت د پارادیز ضروري دي، لکه غذایی مواد چې مثلا ویتامین سی ده، یا غذایی مواد چې مثلا فقط کلسیم موجودی، هغه نه اخلي، نو په دې حساب باندې د خولې د جاف خرابوالی او د غاښونو د سستوالي سبب کیږي چې د آفتونه په خولې او غاښو کې مایسته راځي. کوم وخت چې یو شخص مخدره مواد اخلي، نو د دې تاثیرات د خولې د رګونو تاثیر په اثر خپل یو تقبض وایي مان سره دي، یعنی وینه په خټه ډول سره هغه ځای ته چې باید جیران کې جیران نه پیدا کوي، فلحه د وخت چې وینه ولاړه نشي نو غذایي مواد نه رسیږي، او خپل مقاومت دی غشي مخاطی کټکیږي، نو لاندې کبل خپل نشه د دې سبب کیږي چې هغه کوم مقاومت چې غاخو د خولې مخاطی غشو پیدا کوي هغه د بین ازي، او لبل خو څخه کوم وخت چې مخدره مواد استعمالي د خولې د وچوالي سبب کیږي، د خولې د وچوالي سبب ده کی مونږ لري چې خپل د خولې د جوف محیط اسیدی کیږي، اسید یا تیزابی کیږي، د دې سبب کیږي چې خپل د غاښو مینا یا پوست شده هغه تخریب شي، بلاخره ورو ورو غاښونه مخ په خرابېدو کیږي.
آیا ټول نشي پر غاښونو یو ډول ناوړه اغیز لري، او که ځینې یې کمې او ځینې ډېری؟
تقریبا ټول نشه یي مواد تاثیرات لري، ولی بعضې مواد لکه هیروین یا امفیتامین چې شیشه ورته وایي په خاص ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کیږي چې 85% هغه کسان چې هیروین استعمالوي د غاښونو د لاسته ورکولو سبب کیږي، او 10% نور هغه کسان چې امفیتامین یا شیشه استعمالوي د مکمل ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي؟
دا تاثیرات لنډمهاله او اوږدمهاله دي، یعنی کوم وخت چې د لنډ مدې لپاره مواد استفاده شي او کم مواد استفاده شي دا لنډمهاله قابل برگشت دي، یعنی کوم وخت چې مریض مواد ترکی کول شي خپل د خولي حفظالصحه بیرته په منظم ډول سره مسواک، برس او بعض نور مواد په واسطه باندې تامین کړي، بیرته د غاښونو خپل اصلي حالت ته راځي. اما په کوم وخت چې مدت مصرف زیات شي او مواد هم ملتي جگ یا زیات مواد استفاده کوي په وخت کې دا غیر قابل برگشت شي، نو بیا په کوم وخت کوم درمل نه وشي، لکه اول غونډه نه، مثلا کوم وخت کې سوار کی دوام غوښ چې مصنوعي ورکوي، لکه اول غوښ خوندې مقاومت نه لري، نو همدی خبره غیر قابل برگشت دي. لنډ مهاله کې کول شي مثلا موږ ویټامین سی واخلو، د خولې د مخاطی غشو مقاومت لوړ شي، او کول شي خپل غوښونه بوز کو، د خولې تعفن بعد به د پنځه ځي، مگر په بدبختانه په حالت کې چې مثلا حالت پیشرفته شي نو په دې حالت کې مثلا که سرطان یا مثلا د غاښو د لاس ورکول نو دا هغه مسله ده چې بیرته هغه اصلي حالت ته برگشت نرازي او مریض مجبور دی چې باید اساسي تداوی اجرا کړي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر غاښونو ډېرې ناوړه اغېزې لري؟
عموما په ټول عمر کې نشه یي مواد په غاښونو باندې بد تاثیر کوي، خو کوم وخت چې د انسان سن لوړ شي یعنی د 50 شپېتو نه لوړ شي نو په دې وخت کې د اصل څخه د دوی غاښونه هم ضعیفه کوي، نو کوم وخت چې د مواد استفاده کوي دا ضعف د غاښونو لور هم پسې زیاتېږي او په دې عمر کې ډېر غاښونه متاثره کیږي.
د انسان پر غاښونو باندې د نشه موادو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فضل ربی معیار سره زموږ د همکار محمد ایاز ته نکمرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 12:30 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې وردی. نصیر 10 کاله عمر لري او د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې نشه یې له چرسو څخه پیر کړ او د 2 کالو راهیسې هیروین څکوي. نصیر ګیله کوي چې اوس یې ملګري څنګ ته نږدې نه ور پرېږدي او وایي چې خوله یې بدبوی کوي. دا چې نصیر نو له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د شپې په یو ځای تلو بل ځای ته به تللو، مثال ته به همدا چرس مرس کل بس بله ورځ یو انډیوال او سرګټ کې اچولو پوډر، نو هغه مونږ له خوند را کو ویل مونږ یې له په چرس بس نشه لري پوډر ښه نشه لري مې د هغې نه بعد بس بیا په پوډر را واوختلو. بعد د 2 کالو نه بس بیا په ځان هم تنګ شولو، په کور هم تنګ شولو چې دا څه بس ژوند دی. کور نه به راووتلو 2 میاشتې 3 میاشتې کور خوند به نه را کوو، بس همدې عمل پسې به ګرځېدم. بس په دې بازارونو کې کله به یو سره کو کله به بل سره کو پراته وو. بس بازار کې به ګرځېدو دا بوتلې موتلې یو شی بل شی هم را غونډوله. بس د ورځې 300-400 روپو به هم را غونډوو او بیا به هم په دا نشه اخیستل. ډوډۍ به هم بس دوکاندار له یا 10 روپۍ ورکړلې یا به هم ور نه کړلې وه تلاس به مونږ نه وهم تېغس هغه هم صرف ماښام وچه ډوډۍ به هم را واخېسته بس به هم خوړله. داسې افسوس به موږ زړه به هم تنګ شو، بس به یا به په جړا شو یا به هم توبې وښکلې خدای پاک نه چې الله دا څه په غضب بخته یو علاج وکړو چې خدای پاک هم خو کې خپلو بچو ته لاړ شو د خپلو بچو زندګي جوړه کړو. مشرې زوی مې چې دی د 15 کالو دی او لور مې چې دا د 10 ده. بس راته وایي پلاره دا نشې مه کوه، خیر دی مونږ ته دا خلک ډېر پې غور کوي. څوک راته وایي د پوټلي لوري، څوک راته دا وایي، څوک څه وایي. او ډېره سخته وه ګرمۍ کې، بس مونږ بس نیر ته لاړو چې یعنی ولامبو یا بي سود ته لاړ شو ولامبو، نو هغه لامباله به زمونږ دغه ونه شو واپس پر رالو. په ګرمۍ کې به م وخت تېر اوبونه به یریدلو چې نه لامبو که نه دا نشه رانه ځي یا دغه کیږو خرابېږو. اول ورځو کې به چې د کور نه رالو نو نموز او دس به م خو برابر کو. بعد د 15 ورځو نه دغه شو نو په نشه به م خوله کېښوستله، نو بس بیا به مونږ نموز زیرو یعنی دې ځای ته لاړ شه کبال مبال راغونډ که دا بوتلې موتلې راغونډې که چې ځان له نشه برابره کېږي. د ورځې به م 2 پیرې کولې، 3 پیرې به م کولې، ماشوم به په مونږ باندې خبرې کولې او غټ به م کولې. نو مونږ به دونه جرأت نه چې دې ماشوم ته مونږ جواب ورکړو چې دا ولې ته مونږ ته دغه کې په کاڼو به میشتلو ګزارونه به م راباندې کول. زما په بدن دا تاثیر کړی چې یعنی ماشومان ته به نه شوم جوختېدلی، بی برانه مردار ته او چا سره به نه شوم کېناستلی. مخکې زه چې وم 2.5 کیلو وم او بیا یې چې راله مزان مې وتړو نو 2 څلوېښت ته رسېدلی وم. نو هر چا به راته ویل چې دا د خولې د وکم د خراب دی، ما سره مه ودرېږه. مخکې به ښه سرکلو کې ګرځېدم چې دې عمل مندې راوغوښتم د پیسو نه هم خلاص شوم، بسیر د دې عمل غم را سره و. په کلي کې مې اول چې مې نه کول خوم هر سړي به راباندې اعتبار لره چې نشې پته ته ولګېږي، نو بیا به چې یو ځای له درنه کېدم نو ماشوم به راپسې و چې والله دا چې اوچت نه کېږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999-50-40-0-800-225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خپرونې ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلنه نوریا په ژړا کور ته راځي. مور او پلار یې پوښتنه ځینې کوي چې ولې ژاړې. دا وایي چې د ګاونډي نجلۍ د پلار پیغور راکړ. له دې خبرې سره سم د نوریې پلار سخت په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریې پلار داسې کوم کار کړی و چې د ګاونډۍ نجلۍ نوریې ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاری لوری چاخو با نی وحلی؟
نه وحلی نی ما کاشکی وحل وای.
نو بیا ولی جاری؟
پیغور راکه.
چیشی پیغور درکه؟
ده پلار پیغور راکه.
چی شای؟ ده پلار پیغور درکه؟ سنگه پیغور؟
لوری تدل تا راشه ده چیشی پیغور درکه؟
بس پلارا پختنه مکوار و رسم دخال ده.
ولوری تو خو می لک پوکا هر ورځ دی څنګه حال دی؟
لار دی خوایی لوری سم خبر اوکا دی چه شی پیغوری درکه؟
ویلی آخه ده دی پوڑنی لور رخلا.
خیر دی لوری مجرد انجونی خو هر چه وایی؟
ولی بگو شرم مره رس پوڑنی لور را توایی و سدور شرمه بکسا که نوشه ما تیری دلائی.
لوری هیسان دیخنا مکوا بیا با ندر توایی؟
تو خراب نظرت وای چی به من نظرت وای تا تو استاد لازه که تا بودن دست کولای و تو من متن جون استاد پی خورا کولای.
خیر دی لوری دا خبر نورا پریک دا سوک پلار تا دا چه خبری نکی جون تل جگری سرا کی او یو بل دا پی خورونا ور کوی سو دا خبره او چه بلا خبره.
خزی نوریا ریختیا وای دا تو از ما دا لازو خو بیا به هیچ اوگز ما لور تا دا پودری لور ونوای دا دیتا بایووی نه.
نو چه که او سی دی ماشومانو سره معلومه ای؟
زه چاره کوم یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره ته نور چه کوی؟
و سریا پلاو در تا غوڑه وما پا دی وڑه خبر ازال نخلکو سره ماخته کوا.
ماشومان خود تل جگری سره کی خورو سبیا خوشاله بی اولو بی سره کی.
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی باید دی درد علاج وچی.
چنگ علاج اوس ماشومان وهی؟
نا ماشومان ولی و پر ما دی دلیوانی گمان کرائی.
نو سکه یا؟
تبا بی وینی چه چکاوم زن اولارم.
و سریا چه ری اولاره خبر آورا؟
بابا چه ری زی موجا تبری دی
بیا با خبر شی چه چه ری زم او چکاوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده.
رازا رازا دلتا پر دغه چوکی کینه.
داده کینستم.
خورور که خدای ده خیر کی سو مشکل لاره؟
ڈاکٹر صاحب زلاس کالا کیگی چی عملیم.
دستی چی عملیه؟
پودرز کهو.
خا نوز دستی نیت کرده.
ڈاکٹر صاحب اوس غوارم چی ده عمل پریک دم.
نو دا خود دیر خنیت کرده ده.
ما ویل که تاسی مرست را سرو کری او داستاسی دا موتادین و پشافخانه که می بستری کری.
پا دوار استرگو با دی بستری کو زمون خود اغا وظیفه ده.
داکتر سب کور مو بادن.
خواه اوز داراتاوه چه خپل اغواره نشپری ده او که بلچه مجبوره کرده.
بس داکتر سب دجوان ناخوالو مجبوره کرده هم.
سنگ دجوان ناخوالو مجبوره کرده؟
هم دا غم لرل جوان و چیزه نشو تا عر کرم. او سم دا غم لرده لجوان ده چه ما نشه پری خودلو تا مجبوروی.
زپو نشم سپین خبر را تاو که زوره ورا.
ما تا تل خلکو ده نشو پی غور را کهو خو ما باک نکهو زکه ور سر عدد شوهیم خو خبر نوما چه اولادونو تا بمی هم خلک پی غور ور کهوی.
رختیه هم چه نشه دا غبت مرغی لری؟
پرون می لور پجڑا کور تا راغلا ویل پلاره هر ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې را باندې وهي
وای هغه ده د پوډري لور راغله.
خیر ده خیر ده، مه ژاړه، علاج دې کیږي، بیرته به د پخوا په شان روغ شې. د خیره
ډاکټر صاحب، زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم، خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی. د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ، ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړي ډاکټر صاحب، د خدای په لحاظ.
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدې، علاج نور هم اسانه شو. موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کو، ګل غوندې به جوړ شي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.